دا مشال اډو دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې زغل ایاز او منور شاه درته هر کله وای په روانه خبري غړي کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم لرو ونې ز خبرونه د مشال مرکه هم د خبرونه په دویمه مې کې اوریدې شي خو لومړی د دې سات تازه خبرونه ل منور شاه
د خبرونو سرټکی په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر نښتې شوې په بلوچستان کې یو خبري اله وجل شوې او افغان طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره خپل وفد اعلان کړی دی د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان وانا سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې ځای خلکو مشال لري تو ویل چې د وزیرو کری خیل قبیله او دولتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې اوس پکې وسلې کارولې د دولتانو یو استاذي بارام خان نن مشال لري تو ویل چې دان خطه له 13-15 ورځو راهیسه روانې دي خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشروای د زې تر دوو ورځو روانې وي چې اوس یې اور بند کړي دواړو خواو په پولیس تور لګولې چې د شخړې په هواري کې رول نه دی لوبولې خو پولیس چارواکي وای دوی په دې لړکی د خبرو اترو لپاره سلسله شروع کړي چې یو قبیله ورته تیار ده خو دوی هم قبیله وای له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ پنخته کې دوه پوځیان وجل شوی او دوه نور زخمیان دي د ځلي انتظامی یو چارواکي د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده خو د نوم نشر سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل چې تیر ما خام میرعلي ګلشن اړې سره نږدې وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید وکړ او بیا و تختیدل تر اوسه د دې برید ځموري چانه د منلې بلخو د جنوبي وزیرستان د ځلي انتظامی لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په سروکې سیمه کې د پوز په حمله کې درې وسلوال وجل شوې دي تر اوسه کوم وسلوال ډلې په دې اړه سندې دی ویلي په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهینه شاهین د وجنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي د توربات د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال لري تو ویل لومړی په لټه نه خای چې خبريالا شاهین د خپل میړه له خوا د کورنی تاوتریخوالي په وخت وجل شوی نو ځکه دوی د تختیدلې دغه کس پر خلاف مقدمه درج کړې ده د پی ټی وی بولان بلوچ خبريالا او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهینه شاهین پرون په خپل کور کې په تماشا په دازو وشتل شوې ده په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند وای قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد تستنیږي پرون د دې ګوند یو مشر غړي احسن اقبال په لاهور کې خبريالان ته وویل چې د نواز شریف استنیدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پریږدي اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په لومړۍ نیټه حکم کړی چې نواز شریف ته د سپتمبر په 10مه مقدمه ته حاضر شي احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلې په کیس کې اته کال سزا اورولې خو نو موړې په ضمانت خوشی شوی او د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللې خو تر اوسه پورې هلته ده تاسو هم شال لري خبرونه اورئ طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو یوشکسیز پلاوی اعلان کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبري اعلان ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې پلاوی مرستیال بشیر محمد عباس استانکځي وي خو د نورو غړو په اړه یې سند ویلي تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو اترو لپاره مذاکراتي ډله اعلان کړې و تر اوسه د مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه معلومه خو د امریکای بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټول خندونه لري شوې اوس د خبرو د پیل وخت دی د وزارت زیاته کړې چې د سپتمبر په 14مه یې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلې دي د امریکای حکومت په خلکو غاک کړی چې د سپتمبر 10مه د ونی په رخصتیانو کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي په امریکا کې د لیبر ډې په نامه دوه ورځې رخصتي ده چې د ریواج تر مخه پکې خلک د خپلو خپلوانو کورونو او ساحلونو ته ځي چارواکو ویلي چې خلک د یو بل فاصله وساتي ماسکونه د استعمال کړي او لاسونه د په صابون مینځي د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې تر پرون ورځې پورې په دغه هیواد کې ټول 6.2 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي، 1,80,000 اتره مړ شوي او 3.1 میلیون تیر غېدل دي. د 2019 کال په دسمبر کې لچینه پیدا شوي کورونا وایرس تر دې دمه په ټول نړۍ کې 6.2 میلیون څخه زیات خلک ناجوړه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اړین اوریدل چې مفصل خبرونه منو شا وړاندې کړل. کدر موږ د مشال اړین خبرونه ته تاسې غواګي د ماسپخین درې بجې خبرونه ده. د جنوبي ودسن وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمن د ازمکه په سر جګړه شوه. ازای خلکو مشال اړین ته ویل چې دوو قبیلو درنې او سپکې وسلې کارولې. د جنوبي ودسن د پولیسو مشر بیا وایي دزې تر دوو ورځو پورې روانې وي چې اوس یې اور بند کړي. یو قبیله خبرو ته تیار ده خو دویمه قبیله وایي له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. دا جګړه د چا ترمنځ ده؟ تفصیل د اشتاک مسعود په رپورت کې اورو.
سولی وزیرستان مرکزی پنگولی وانا سره نژدې د چینی خوا سیمه کې د کرخیل وزیر او دمتړو په منځ کې د مزکه د اختلافاتو په وجه جګړه راوونه د دګیر شخړې په باراک شه د توي خلو او سدونکو بارام خان مشال ریډیو تا ویایي.
موږ په جنوبی وزیرستان کې چینی خوا ورتوي پاغه کې نن 15 اورز د وزیر کرخیل او د دوتانی کوم د مزکه په سر کې کوم شخړه او لانجه ده. خو څه پورې هم شیرو ده درنی اصلي سره د زوی زوځ د ټول دوتانی په کوم په نمائندګي دا وې ما حکومت مخکې دا کومه پیوی شي د بیا په لانجی و شي کارخیل وزیر ها دې ته راضی ده چې په مثال دا کیسه د لانجه ختمه شي او دوتانی کوم حسوز له دای ته جاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو. په دې کې شي کې دا ځن د څه دې دا ځن حکومت ولې په دې کې کوي.
د کارخیل وزیر مشر مالک سردار علي ویایي
تلویر روز راځه دا کیسه شي دی و حکومت خاموش ته خلیل اندرا کو خله ورتاله رکه دمتونی ته او چر درما یو انګریز مسل دا یو رواجی جرګادو په دې باندې کرنل عثمان دوی میاسته مخکې په سمربخ کې وغوسته و چې داتا تتا یری ورتا چې کرے خل تا ير دا ی د سره پر ریکارد باندې یستای مد سخت کړه ځا زمینات مې کړای دی حکومت دا پیسې لا نه غوړي.
د کرے خل وزیر او دمتونو خبره مې چې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ډي پی او شوکت علي مخه تک شېشوې دا غوي جواب په دارنګ و
موږ د جرګین او هغه دوتانی راغلی کمانډ صاحب دفتر کې میټینګ هغه وی چې تاسو په کومه طریقه دا مسله حل کوئ موږ ارسله تیار یو. که تاسو وایئ چې دا ځای نو مین لینډ ډیکلیئر دی او دینه ټول ځای نو ټول بوزو هغه خو هغه منی خو کری خیل چې دینه غوي جرګې ته ناراضي هغه وی چې موږ د سرکار نه خپایو او سرکار سره موږ خبرې نه کوو. باقي پاره چې کل عثمان صاحب نو زماده ذاتی کم اسسمنت دی نو کل عثمان صاحب ډیر پازیټیو اپروچ ولا سره دی بس ډیوټي کړی دی چې پولیسو مو سره او دورې کړی چې دوړو مورچو نه کسان نه کوس کړی نو دوره د فایرینګ شو هغه نه بعد فایرینګ روکاو دی.
د چینی خو هم ځکه بنه د روانش خړې نه اول هم د کرخیل وزیر او دمتونو په مانشې چو ځله جګړه شوې دو چې پکښې د دواړه لوریانا ډېر کاسون مړ شوي پر هر جلې شوې دي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډېرا اسماعیل خان.
کډمنونکو د زمکه شخړې باندې د جګړې په اړه تاسو ته تفصیل واوریدو. زو شبلخوا کوګور په شمالي او جنوبي بلوچستان کې وسلوالو او فوجیانو نخته کړي او یو بل ته مرجو بلاړه ولیده. لاتری یوی میشت رئیسی با دغه زاینو کې بدمنی ذاتی شوی دی او وخت په وخت تری د عملیاتو او وسلوالو بریدونو خبرونه هم راځي. خلکو د امن لپاره احتجاجونه هم کړي او حکومت ورسره د ثبات یا امن ساتلو ژمنې تکرار کړي خو لا هم بریدونه نه دی ودرېدلي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې ورو.
د ځلی انتظامیه یو والا چارواکي چې ورته لاره سنوي سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام یې رلی ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتی ځواکونو برید وکړ چې د برید په نتیجه کې یې دوه امنیتی سرتیری ووژل او دوه نور یې ژوبل کړي. ځایي خلکو او پولیسو هم دغه برید تصدیق وکړ او وای چې د برید پس امنیتی ځواکونو هم د غلطا ځوابي ډزې پیل کړې او سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې واخیسته. د انتظامی چارواکو په وینا امنیتی ځواکونو تر شپې نه وخته سیمه په ولکې کې اخستې وه او د لټون عملیات یې پیل کړي ول خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. ځایي خلک وای چې د دواړو ترمنځ تر ډېر وخته پورې د ډزو سلسله جاری وه. د برید زمواری لا چا نه دی منلی د ذیلی انتظامی او امنیتی چارواکو په وینا بل طرف 13 ورځ جنوبی وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ خطا شوه چې پکې د دوی په وینا د غلطای بیا درې وسلوال کمانډران وژلې دي. دوی وای په وژل شو کې کمانډر شمس الدین، کمانډر رحمت الله او عادل شامل دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د 1300 نه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ انخته زیاتې شوې. درې ورځې وړاندې هم د شمالي او جنوبي وزیرستان په پولا شکتوي کې د ځمکه لاندې ښخ شوې ماین چاودنه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي ول چې پکې یو د فوز افسر لیفټیننټ هم شامل وو. شمالی او جنوبی وزیرستان کې ځای ولس په بیا بیا د بدامنۍ د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او د امن پر ځای کولو غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د عملیاتو پس اوس ډېر امن بحال شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو تا سی غوگی قدرمان درکو دا بلوچستان پا تربت خار کے یوا خبریالا او هنرمند شاینا بلوچ وزل شبی. پولیسو په وینا شاینا بلوس خپل میړه ورجلی او د پیخ روستو تختیدل دي. د پاکستان د خبرانو اتحادیې د دې پیخ غندنه کړي او ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړي ده. نور حال کوټې نه د مشال اډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان د کیچول سوالی د تربت شهر په ټینټي کالونی کې تیر ورځ د ناصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د پی ټی وی بولان پریزنټر او شزینه خبریاله شاینا شاهین په خپل کور کې د توپنچې په ګولۍ وشتل شوی او په زخمی حالت کې واسپتال ته رسول شوی ده. چیر چاغه التا خپل ژوند لاس اور کړی دی. د پیښو وروسته د تربت پولیسو د شاینا شاهین د قتل په تور کې داغه د خاون میراب گچکی په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. خو تر گڑی پوری چوک ندی نیولی. پدی ترس کی دا تربت دا پولیس مشر ایس ایس پی نجیب اللہ پندرانی تیر مقصدان و مشال ریڈیو تا اویل چی دا لمڑی پلٹنو سخدا سی بریشی چی دا میرمن شاینا شاین قتل کورنی جگڑا معلومی جی او دوی پدی حاسا کی دی چی جر تر جر دا غی خاون میراب گیچ کی وینی سی.
یہ شاینا کو اتنی زخمی حالت میں جو اس کی بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی.
تیر مازگر میراب گیچ کے نامی کس میرمن شاینا شاین پر زخمی حالت کی دا تربت و روختون ته راوړی چا چې حل ته خپل ژوند د لاسه ورکړي. د شاینا پر سینه باندې دوی ګولۍ لګېدلې وې خو پر دې مهال میراب گچکی د روختون څخه غورځېدلې دي. د پولیسو د مشر د بیان لمخې چې د شاینا شاین ماما امجد رحیم و پولیس ته ویل دي چې د شاینا سره شپږ میاشتې لمخه د هغې د نږدې عزیز میراب گچکی د کراچۍ په یو عدالت کې واده کړی وو او هم هغه د شاینا په قتل کې تورن دی. ایس ایس پی زیاته کړه چې پر شاینا باندې د 9mm توپنچې څخه ډزې سوې دي او د پیښې وروسته میراب گچکی پټ سوې دي. خو پولیسو د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل لور ته د تربت ډاکټرانو د لومړنۍ پلټنو وروسته د شاینا شاین مړی و خپلوان ته سپارلې دي. پر پیښه باندې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لوري خواشنۍ څرګنده سوې ده. د پی ایف یو جی لوري په جاري سوي یو بیان کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د بلوچستان د صوبایي حکومت څخه سم د لاسه د پیشي د نوټس اخستلو غوښتنه سوې ده او ویل دي چې په پیشي کې د تورن کسان ونیول سي او د پیشي د پلټن لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ سي. میرمن شاینا شاین په کوټه کې د پی ټی وی بولان بلوچي څنګه انکار وا. د دې ترڅنګ هغه په تربت کې د مسوري د یو مرکز د مشري په توګه هم کار کوي. د غړول د شوزو د حقوقو په اړه د وی مجلې دوزنګ د مدیر په توګه هم خپل وظیفه تر سره کوله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسی غواگی قدموں کو تیرہ ورس پا پی خبر کی پا خبری کانفرنس کی دا قامی وطن گند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی چې په شالمه نیټه د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو رابلل شوی ګڼګوندیزه غونډه کې به د حکومت خلاف مشترکه لاهې عمل جوړوي. شیرپا هم دا راستور پورې کړ چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسي یو نه ده. هغه ویلي چې ادارې دي د پخوانی فوجي جرنل د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار او د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې سی پیک اتارټي مشر جنرل آسم ریټایرډ آسم باجوا په اړه خاموشه پاتې کیږي او هغه د سرمایه تحقیقات دی وشي. د فیکټ فوکس رسنۍ یو سیډنیز راپور خای چې باجوا کورنۍ په امریکا کې په پراخه کچا کاروبار او ډیر کورونه لري. باجوا ویلي چې هیڅ درغلی نه دا کړی. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت د ناسمو پالیسیو پر ضد د حزبي اختلاف ګوندونه یو دي او د سپتمبر په شلمه نیټه به په رابللې شوې ګڼګوندیزه غونډه کې د حکومت په ضد یو متفقه تګلاره جوړیږي.
ټول اپوزیشن پارټي په یو هغه باندې دي پیج باندې دي، نو لہذا زمونږ دا توقع ده چې شلم تاریخ باندې چې پی سي پاګه کې به بھرپور مونږه میساخلو او ټولې سیاسي پارټي اور ان شاء الله تعالی د ملک ته چکم مسائل دي او د عوام سي ترجمانی وکړو.
په خبری کانفرنس کې د خبريالانو د پوښتنې په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپاو خبريال احمد نورانی ته د دړکو ورکولو هم غندنه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د احتساب په لړ کې د ټولو ادارو لپاره د حکومت پالیسی یو نه ده، ځکه په امریکا کې د اطلاعاتو د سلاکار آسم باجوا د کورنۍ د کاروبار او شتمنیو په اخله وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو د سلاکار په جواب د اطمینان څرګندونه کړې ده. ولی بلې خواته د احتساب په نوم یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په نخ کېږي.
اوس د ادارو له پکار چې په دې باندې هغه وکړي دا مونږ وایو چې چا خلاف لګېدلې هغه ته پوره موقع ملوي دل پکار دي چې هغه خپل صفائی وکړي. کو تاسو ګورئ په دې دوه کال کې عمران خان بیانات دغه وایي چې بھائی سیاسي قائدین چې دا موږ مخالف سیاسي دا موږ ټول جیلونو کې واچو، نو دلته چې د خپل کم هغه د پارٹی والا خلق دی او دا کم د سره ایرګر چې دی چې دا غوي کې سن راځي هغه کې هغه وي اوس پلون اپ خپل ججم جوړ شو چې ما د لاغه ورکو کلین چیټ ورکو.
حکومتي چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپاو د بیلابیلو نیوکو په جواب کې سر ردی عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو په حکومت لګول شوی دا ډول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې د احتساب قومي اداره د حکومت د اثر نه بغیر خپل کار په خپلواک توګه کوي او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
کله مونږ وګورو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی تاسو کول شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام او داراس کچری فیسبوک یا ټوټر پانه لارین وغې د لارې هم د مشال رادیو پانه خوخه کوي او ټول رپورټونه او داغي ترڅنګ تازه ویډیوګانی هم تاسو کته شي. ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. اسلام آباد های کورټ حکم کړی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف دی له برتانیا ورشي او پر د لګیدلې د درغلي او د تورونو مقدمه او ریدنه کې دی حاضر شي. خود دې ګوند مشران او پرون پریس کانفرنس کړی او ویل چې نواز شریف لا پوری جوړ نه دی او یوازې د ډاکټرانو تر رخصت کولو وروسته پاکستان ته ستنیدي شي. نواز شریف د ازله ناروغي د علاج لپاره د 2019 کال په نومبر میاشت کې لندن ته تللی وو. نور حال کوټینه د احمد بخن غوړم نور حال اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د ستمبر په 15 په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په مشرۍ کې شوې د یاد ګوند غړو په خپل غونډه کې فیصله وکړه چې نواز شریف به پر دې قائله کوي چې خپل علاج مکملولو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د پاکستان تراشي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټر احسان اقبال د ګوند یو شمیر نورو غړو په موجودګۍ کې رسنۍ ته وویل
پاکستان مسلم لیگ نون نه فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے قائد
پاکستان مسلم لیگ نون فیصلہ کرے چخپل قائد نواز شریف تبا خواست کوی چخپل علاج دے مکمل کری او چو ڈاکٹران ورتو ہے چی صحت یہ خندے نو دا حقی ورست دی خپل ملک تراشی دا پاکستان عدالتونو چی نواز شریف تا دا علاج لپارا باہر تا دا تللو اجازہ ورکڑا نو کرونا لوجی دا نڑی ہر ملک کے پا ہسپتالونو کے دا چو میاشتو لپارا دا علاج سہولت معطل ہو نو دا وجوا چی نواز شریف علاج ہم دا زنڈ خکار شو نو منگ ہی لر رو چی نو موڑے با زر خشی او چی سنگ ڈاکٹرانو فیصلہ وکڑا چی علاج مکمل شو نو واپس با پاکستان تراشی د ستمبر په نومبئی نیټه د اسلام آباد ہائی کورٹ دو کسیزه بینچ نواز شریف ته د احتساب عدالت لخوا په العزیز یا سٹیل مل او آئیون فیلڈ قضیو کې اورول شو سزاګانو پر ضد په دایر کړی شو درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلی وو نواز شریف ته عدالت ته د وړاندې کېدو موقع ورکوي او راتلونکي اوریدنه چې د ستمبر په لسمه به کیږي نوموړی دی عدالت ته حاضر شي. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف که د ستمبر په لسمه ہائی کورٹ ته وړاندې نه شو نو عدالت به حکومت ته وایي چې نوموړی دی حاضر کړي.
صرف حکومت ته ویلی شي چې دې دې چې دې راغوښتلی شي یا دې دې راشي په اپیل کې چې دې د هغه د راتلو څه ضرورت نه وي ولې چې هغه له سزا میلاو شوې ده او هغه سزا نه پس کړې شوې ده صوبایي حکومت په وینا باندې هغې هم په دې بنیاد باندې دې پرېښودې دي چې چونکې صوبایي حکومت دا و لہذا په دې ټولو حالاتو مطابق عدالت سره دا اختیار نشته دی او نه چې دې دا په توهینې عدالت کې کړې کېږي.
نواز شریف د تیر کال اکتوبر په یوشتما د صحت خرابېدو له کبره د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو. هم د یاد میاشتې په 15 لاهور های کورټ په چودري شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشې کړو او د اکتوبر په 9 اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 8 لپاره وځنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک تللو اجازه ورکړه او نوموړی د نومبر په 19 لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتو راهسې د علاج په غرض په یاد ښار کې موجود دی. خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیمانی استاد اقبال افریدی وایي حکومت یې د عدالتونو تر څنګ په هغه ټولو لارو غور کوي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي.
زموږ حکومت په دې انتظار او دا روزانه په هغې پسې د خبرونو سلسله او هغې ته عدالت او نورو لارو باندې د هغه د راتګ چې کومې کوښښونه جاري دي زموږ له عمل دا دی چې د نواز شریف راتګ دا زموږ د حکومت ویژن او نظریه ده. آیا هغه د انټرپول په لاره راځي؟ آیا هغه هلته چې کوم ګورنمنټ دی د هغه سره خبرو پلار باندې راځي یا دلته د عدالت پلار راځي؟ په انشاءالله العزیز دا ملک چې کوم دی دې وسایل لوټلي خلکو د دې به چې کوم دی احتساب کېږي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې په پوری توګه باندې نواز شریف واپس چې کوم دی خپل جیل ته راورسوو.
د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په جولای میاشت کې په آئیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 9 کلونو او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشې کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 9 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله او په فلیکشپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشې کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2019 کال د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد دې د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ډیټا تاسو یو وګړي کډم تر کو طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اثر لپاره یو نوی پلاوی اعلان کړی دی. د دې پلاوی مشري په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا غنی برادر نه بلکې د مولوی عبدالحکیم په نامه یو تن ته سوال شوی دی. تر اوسه پورې د خبرو اترو د پیل لپاره کوم نیټه نه دی اعلان شوی خو دواړو خواوو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی دي. پر دې موضوع د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
طالبانو د راتلونکو ممکنه بین الافغاني خبرو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو پلاوی اعلان کړی دی. د طالبانو وینز به الله مجاهد د سپتمبر په 15 ماخام نه وخته خبر اعلان ته په لیګلی یو بیان کې ویلي چې د دې یو شکسیز پلاوی مرستیالی به شیر محمد عباس تنک ځکې د دې پلاوی د نورو پاتو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به مذاکرات کله پیل شي، خو دواړو لورو تایید کړي چې لومړی پړاو به د قطر په سر ښار دوحه کې کیږي. مولوی عبدالحکیم اخوند د کندهار ولایت اوسیدونکی دی او خبریال سمیع الله یوسفزی چې د طالبانو په اړه ګڼ رپورټونه خپره کړي دي، وایي چې هغه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سره ډیر نږدې و. یوسفزی د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اساکزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکې واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوند وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوند مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکی ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو.
طالبانو د افغان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د پلاوی د اعلان په وخت کې د دې ډلې د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ذکر نه دی کړی. د رپورټون تر مخه د دې وجه د طالبان ترمنځ اختلافات دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه دا چې د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال مشر شیر محمد عباس تنگزی د اگست په 16مه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې خپل ځان د طالبانو د پلاوی مشر بلل وو، او ورسره نور لس نور غړي اعلان کړي وو. خود ذبیح الله مجاهد په وینا دا روسي پلاوی د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند تایید د ځان سره لري. دا نوې پلاوی تر هغه وروسته اعلان شوې چې د طالبانو د قطر د دفتر غړي د ملا برادر په مشرۍ د اگست په 14مه اسلام آباد ته تللی وو. افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو اسلام آباد وایي د اړیکې د سولې لپاره کاری. افغان حکومت لا وارد مخه د دې ممکنه خبرو د پیل لپاره پلاوی اعلان کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان سولې لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته ورغلی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ټولو خواوو د خبرو اترو په مخ کې موجودو خنډونو لرې کولو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي، او اوس وخت رسېدلی چې پیل وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدم اوردونکو، د ننګرهار په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د دې ولایت د پهنې ریاست اچار واکې وای د کرونا وایرس وبا د خبرېدو د مخنیوي په غرض به وس مهال په دولتي خونځیو کې د یولسم او دولسم ټولګي اوس د کونکي او په خصوصي خونځیو کې بال لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کونکي د عامه و روغتیا وزارت لارښوونو سره سم خپل زده کړې پر مخ وړي. نور تفصیل جلال آباد د مشال اړوي خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په غرض ل 15 میاشتنی ځن وروسته د ننګرهار په تودو یا ګرمو سیمو کې د وګي په 15 منېټه چې د سپتمبر ل 15 منېټه سره برابر و په دولتي خونځیو کې د یو لسم او دولسم ټولګیو او په شخصي خونځیو کې ل لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شوې. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په دې موقع وویل
یو مشوران دی پوهنې وزارت او عام روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې تعلیمي ادارې بیرته پرانیستل شي او خپل تدریس چارې پیل کړي. ولې د عام روغتیا وزارت او د نړیوال صحي سازمان سپارښتنې باید په جدي توګه په دې مراکزو کې په نظر کې ونیول شي. په ټولو دولتي ښوونځیو کې یوازې د یولسم او دولسمو ټولګیو او په ټولو شخصي ښوونځیو کې لومړي تر دولسمو ټولګیو پورې نن تدریس په ګرمو سیمو کې پیل کیږي. خو ځانګړې سپارښتنه دا ده چې د عامې روغتیا او کومې روغتیايي سپارښتنې چې دي هغه باید په جدي توګه پر نظر کې ونیول شي.
د خونځیو د پرانستی په دې مراسمو کې د مروه په نوم د بی بی هوا لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي هغه ستونزې د چارواکو پر وړاندې کې خودي چې دوی ور سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل ژمنه وکړه چې د پوهنې په تړاو ټولو ستونزو ته به حل لارې لټوي. نوموړي وویل
مخکې له دې نه چې زه راسم جنرال محبوب ولس مشر مې ولیدل، ما ورنه غوښتنه وکړه مالې چې زه ننګرهار ته ځان سره څه ویسم. نو د هغې یادوري وه چې په اوله مرحله کې به د 2000 څخه تر 3000 معلمین تا ته درکول، اصلاحات ادارې سره به ځانګړی بحث وکړم چې زموږ خویندو ته کافي سهم ونډه ورکړو. زه ژمنه دې کوم چې زه به هم اضافه د ښوونځیو تعمیرونه باید جوړ په اعظمي حد به زما کوشش دا وي چې تر څو دوی ته د کتاب سهولت یا هغه ستونزې چې موجود دي په ګډه باندې د حل لاره ورته پیدا کړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس په 902 باب دولتي ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او 6.5% نجونې تشکیلوي چې د 14,500 ښوونکو لخوا چې 14% ښځینه دي تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. مشال ریډیو تاسو غوږی کډن مړو دونکو لژمن سره سم بزرته ونی ز خبرونه د مشال مرکه در خبرو. په نننۍ مرکه کې به تاسو د نامتو وکیل اکبر هوتی سراز موږ د همکار سراز ظهیر مرکه واوري. نو راځي چې د دې ونی ز خبرونه مرکه ته په ګډه سره وکړو.
مشال مرکه
زو سیر ظهیر دل تمردان تراغله ما او د مشال مرکه چې دا د دې زگی د لیکوال شاعر ادیب اکبرتی سره کوم. اکبرتی دا راته وای چې رومبه پلن ډټکو کې خپل په جنگلوی او کې چې تاسو تعلیم کم زینا کړی دی او پېشه مو سره سر روزګار کوي.
ډیر زیاته مننه. اول خو سیراج دیر صاحب تاسو د مشال خبرونه چې دومره مالې وخت راکو دل تراغله. زما پورا نوم چې کم پر ریکارډ کې زما نوم دی غدی محمد اکبر. په ادبی دنیا کې زه د اکبر هوتی په نوم پیژن غلو لرم ځکه چې زما تعلق د هوتی مردان سره دی. د پلار نوم مې ګلداد دی او پیدایش مې د 3 مارچ 1978. د دین علاوه زه د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمي د پی ایچ ڈی سکالر یم. ایم فل مې کړی دی، په اوبو مې تحقیقي مقاله لیکلې ده د اوبو په وسایلو باندې، او د های کورٹ وکیل هم یم د پیشه په لحاظ باندې. او د دین علاوه شعر او ادب سره مې تعلق دی، لیکونو سره مې تعلق دی، سیاسي کارکن هم یم او سیاسي تجزیه هم په مختلفو مجلو کې لیکم. نو دا مې یو مختصر تعارف دی چې تاسو ته ما وکړ.
ښه، اکبرتی کدار ته وای چې تاسو چې د ادب ته په باقاعده توګه هغه کوم خو چې تاسو ادب ته راغلی او شعر هم لیکل شروع کړ، او دا هم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو شعر لیکئ، نثر لیکئ، څه لیکئ په ادب کې؟
ادب ته خو دا خو یو 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 فطري ورکړه ده، یو خدای د صلاحیت چې یو انسان له خدای طرف نه ورکړي شي. خو به ما د سکول په وختونو کې به ما داسې د اردو شعر لیکو، د موسیقي سره مې ډېر شوق پونه، په خپل اواز به مې سندره مویله داسې د سکول په لیول. بیا چې زه کله کالج ته شوم، دا زما د دغه دور د ټین ایج چې ورته موږ وایو، کوم چې د 15 کالو یا د 14 کالو هلکم، نو په دغه ټایم کې چې کله زه د مردان کالج چې ډېر مشهور کالج دی، ډېر تاریخي کالج دی، دا غزه سټوډنټ شوم او دا د طالب علم شوم، نو ما باقاعده توګه باندې د پښتو غزل لیکل شروع کړو. دا به و داسې نور لس سوه پنځه نوي شپږ نوي داسې به وا. خو بیا چې په باقاعده توګه کله ما سفر شروع کړ ادبي سفر نو عامه د ادبي دوستانو مرکه مردان د پلیټفارم نه شروع کړ دا و په نور لس سوه نه نوي کې نور لس سوه نه نوي دوه زره وختونه. نو باقاعده دوکا زه رالم د شعر نه مې آغاز کړو خو د خوښې کار مې چې دی نو نثر لیکلی دي چې څومره ادبي اصناف دي افسانه مې لیکلې ده خاکه مې ډېرې لیکلې دي تکل مې لیکلې دي ادبي تجزیې مې کړې دي په کتابونو تبصرې مې لیکلې دي په مختلفو مجلو کې چاپ دي او بیا په نثر کې زما چې کم داسې صحافتي دغه ته رجحان ډېر تللې دی په لیکوال مجلد کې زما ډېر زیاتې سیاسي تجزیې چې دي نو هغه چاپ دي. د دې نه علاوه په مختلفو مجلو کې چاپ دي او کتاب مې د شاعرۍ چاپ دي یو تالیف مې چاپ دي او ډېر مواد را سره نثري مواد پراته دي هغه چاپ ته اړتیا لري چې په هغه کې زما د ایم فیل تحقیقي مقاله ده د پښتونخوا ابي وسایل چې هغه زه پر روانو وختونو کې چاپول غواړم. د دې نه علاوه ما یو بل کتاب چې دی نو تقریبا نږدې د قانون او ادب هغه زما کتاب دی.
تاسو دا کتابونه چیر کړه کړه دین مونم زنګ اوریدونکو ته یاد کړی چې کم کم کتابونه ستاسو چاپ شوی دي؟
زما صرف دوه کتاب په الحال چاپ دي چې خدمات د مجلو کې ډیر پسونو لیکونه چاپ دي خو کتابی شکل کې زما چې دینو زما شاعری چاپ ته زما خیال د محبت تر شاعری نوم دي او د مور په نوم باندې زما یو تالیف چاپ دي چې ما د مور د عظمت په حواله باندې چې دینو هغه د مختلفو لیکوالو لیکونه راغون کړی دي په هغه مخبل لیک کړی دي وغه ما چاپ کړی دي. تر دې دمه دا چاپ دي. دین علاوه زما د افسانو کتاب را روان دی. زما د نتاجی سبحاش چندر بوس او د شیر علی بچا پاوله باندې او لیک را روان دی پردو کې. د دې نه علاوه زما دغه د خاکو کتاب مې به ان شاء الله راشي. دا زما ناچا په مواد دی چې دا کتابی شکل ته اړتیا لري دا برازي د بچاپ کیږي.
قانون او ادب دا دوه مختلف سيزونه دي. د دې سره معنا د کوم غوریدونکو ته لګوي چې
قانون او ادب دا ډېر اهم سوال دو کو ډېر مهم سوال مو کو دا چې دنو اس خو چې دنو سیاسي علوم یا معاشرتي علوم چې کوم دي یا چې کوم ورته سوشل ساينسز وایو نو د اغه یو بل سره جوړښت چې دنو کیږي خو ادب او قانون هم یو بل سره ډېر زیات نږدې دي. قانون او ادب چې دنو دا بالکل نو کو ورې لکه مونږ وایو چې ادب په ژوند تنقید دی. ادب چې دی دا د جون تفسیر دی دا د جون آینه ده دا په جون باندې تنقید دی او قانون چې دی نو د ژوندي انسانانو په مینس کې د حقونو تعین دی. په دې وجه باندې قانون او ادب د یو بل نه جدا کیدی نشي بلکې هر هغه جج هر هغه قاضي هر هغه قانون سره تعلق لرونکو وګړي چې هغه ادب په ادب نه پوهیږي نو هغه په صحیح توګه د خلکو په مینس کې انصاف هم نشي کولی نه هغه خ او بد پیجنې د یو قانوندان لپاره خ او بد پیجندل انتهایی ضروری دی او دغه خ او بد به ته په ادب کې پیجنې چې ستا ادب زده نو ته خ او بد پیجنې ته حق او باطل پیجنې. دغه ادب چې کم دی نو دا یو قانوندان ته د خې لارې د تعین ډېرې خې موقع ورکوي. نو په دې وجه باندې قانون او ادب دا یو بل سره ډېر تړلي سيزونه دي. پکار دا چې یو قانوندان په ادب پوهي او یو پکار دی چې یو دی په قوانینو پوهي.
نو دغه کتاب کې تاسو څه په ګوته کړی دي کوم شیان هم پکې راوځي؟
دې کې کتاب کې چې دین او یو هم د قانون او د ادب چې کم دیتا بین العلومی تحقیق وای ما د دوه علومو باقاعده دا غي د یو بل سره د تړلي رښتې چې دین یو وضاحت کړی دی چې دا په دې دی د دې چکم یو بل سره تړون دي نو په دې دي وجوهات دي. یو خو مې دا خبره پاغه کې په دې کتاب کې دا دوه مدار چې د دې دوه یو بل سره چکم تصادم یو زینو کې راځي نو هغه مې موازهه کړې دي. بیا د دې نه علاوه چکم دي نو کم چې کامیاب قوانین دي نو هغه په دې وجه کامیاب دي چې هغه د یو سماج د فولکلور نه چې دا غیر ریفلیکشن په قانون کې شامل کی نو ما د فولکلور او بیا د چکم اور مروج قوانین دی دا غی یو کمپیریزن کړی دی چې آیا زمنګ قوانینو کې زمنګ د فولکلور اثرات شته کو نشتا. فولکلور زمنګ ناسته ولاړه دا زمنګ جون جوک دی زمنګ عادتونه دی زمنګ خصلتونه دی زمنګ ریواجونه دی چې هر کله ستا په سٹیټ سټیټیوټ کې یعنی ستا چې کم قوانین دی رسمي قوانین دی او پاره کې ستا د فولکلور ریفلیکشن دا غی انعکاس نه نو هغه قوانین چې نو هغه په مخ پر وړاندې نشي تللی. نو پدی وجہ باندھے ما پدی کی یو چیپٹر دا فوکلور او زمنگا چکم رسمی قوانین دی یا چور تمنگا لاز وایو انیکٹڈ لاز اور انگریزی کی وایو دا غی ما کڑی مثال پتو رمن سرا پختو کے متل لے یعنی چے غر لوی دی نو پسر لار دا من پ قانون کی وایو چے ویر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی چرت چے نقصان دے یا چرت چے یو سلیتا نقصان شیو دے داغی با ازالی من پ پختو کوی چرت چے غر لوی دی نو پسر لار دا دا سی کس مسجدون چی دی نو دا متل یا دا میکزمز چرا قوانین نی دا ما یو بل سرا تڑلی دی ہو انشاءاللہ دا بزر اور لستن کو تچے دے نو دا بزر ورکم
دا ادب او دا وکالت سره سره تاسو په یو سیاسي غوند کې هم تعلق اغه سره هم تعلق دي تاسو نو د سیاست چې دی نو دا سیاست معاملات چلول د شانتي د وکالت معاملات چلول ادبي حل زل کول دا څنګه په یو زبانه کول ګران خو نه دي
بالکل زما نه آواز چې د یو سیاسي غوند سره تعلق دي زما د ادب سره تعلق دي زما د میډیا او د صحافت سره په سنه سره شکل وابستګی شته ځکه چې د ریډیو پښتونخوا نه د 13 کالو راسي په ایف ایم باندې زما معلوماتي ادبي پروګرامونه کوم اوس خو را سره معلوماتي پروګرامونه دي دا غي نه لو قانوني لاري او پروګرام کوم دغ رنگ ز مختلف رسالو ل تجزی لیکم نو دا ټول هر انسان په یو وخت کې بل ډیر کالونه کولی شي خدا د انسان په نیت باندې او داغه په صلاحیت او داغه په همت باندې دا چیرې یو انسان دا وی چې او زه کولی شم نو بیا کولی شي دغه چې مونږه د موکل لپاره کیس تیارونه مونږ ته ډیر خټ ټایم او ماحول پکاري نو چې مونږ هغه وکړو نو بیا مونږ ورسره نور وخت مونږ ورکولی شو دا ادب د پاره وخت ورکول شو ځکه چې زم هر جمعه د ادبی دوستانو مرکه مردان میټینګ اجلاس یې مونږ باکې دا غیلې زو غیلې وخت ورکو نو چې یو بنده وخت ورکول شي هغه خپل ټایم منیجمنت کولی شي خپل د جون ترتیب جوړول شي نو دا بیا دومره ګران کار نه دی چې یو سړی د هر موضوع د غلا وخت ورکې دا دومره غټ ستونزه نه ده ورکول شي
اکبرتی ادارته وای چې تاسو ادب سره تعلق ساتي یو لیکونه کړی دي تاسو څنګه اوریدونکو ته وی چې تاسو کتابونه راغلي دي د پښتو ادب چې دی دا وخت په کم سټیج یا په کم ډګر باندې ولاړ دی د پښتو ادب ته تاسو څنګه ګوري چې آیا دا مخ په بره روان دی او کنه دا مخ په کته روان دی
ډیر ښه سوال مو کو دا یو د دې وخت یو مهم سوال په دې باندې دی چې مونږه د ډیر غټو ستونزو سره د چیلنج سره مخ یو د ازمایښتونو سره ځکه چې سوشل میډیا راغلی دا فیسبوک په شکل د ټوټر په شکل خلک خپل خیالات څرګندوي د خلکو د نفسیاتو پته جاج د یو قوم د نفسیاتو ټولنیز نفسیاتو اندازه هم اوس د نن سبا د سوشل میډیا نه لګي تر څومره حد پورې چې د پښتو ادب خبره ده نو زه دا نه چې زه د تہذیبی نرگسیت خکار یا خزر ویم چھ زمنگ د پختو جبا چھ د بد قسمت نہ د سرکار جبا دا نہ د منڈے جبا دا نہ د روزگار جبا دا نہ د کاروبار جبا دا د چا مجبوری نہ دا جبا خدا غیب باوجود په پختو ژبه کې ډیر خخ تخلیقات مخته راضی او راغلی دي کاغه منګ خپل کلاسیک لټریچر ګورو د خوشحال بابا نمخ کې د بایزید انصاری د خوندر ویزا بابا دا چې کم سکول اپ ټارټس ګورو دا غیب په نتیجه کې کم ادب تخلیق شوی دی د پیر روحان بابا او چې کم پیریډ دی کم دویم دور دی د لرغونی دور نه پس بیا دا غی نه پس مونږ سره دریم دور د خوشحال بابا په دور کې چې بیا تاریخ مرسل لیکل کیږي د خوشحال بابا دستارنامه لیکي یا داسې نور ورپسې چې کوم دغه ټیم کې نصری تخلیقات شوې دي بیا زمونږ چې کوم ماډرن دور دی او په دې دور کې مونږ سره د قلندر مومند صاحب غونته شخصیت پیدا کیږي مونږ سره چې دینو د اجمل خټک صاحب غونته شخصیت پیدا کیږي مونږ سره داسې نور ډیر لوی لوی چې دینو مونږ اخلم ډیر لوی لوی نمونه دي کاغه مونږ د بر وطن افغانستان خبره کوو کاغه دې د اولپت بچا خبره کوو کومنګ چې دینو د عبدالحی حبیبي خبره کوو پدی سیما کے منگل ریخ پلو او اطلان و ادیبان و دا مبارزین و خبر کن ڈیر لوی لوی نمونہ پیدا کری دی پدغه وجوان منگ دنیا تا ہس کا گڑے یو چھ منگا خط تخلیقات اوس د پختو ادب ستونزه دا دا چې زمنګ جب چې دا نو په بین الاقوامي سطح خو د چونکه د افغانستان قامی جب دا نو سنس اغید پدی جب کې وی پانی جوړ کړی دی خو بیا په پاکستانی چوکاټ کې په پاکستانی فیډریشن کې چې زمنګ کم پختونخوا وطن دی کم پختونخوا سیمه دا نو دا جب دلته اپریس جب ادا یعنی محکوم جب پدی بنیاد دا چه دادم منڈے جب ندا داد دا روزگار جب ندا نو پدی وجہ زمن تخلیقات دنیا تا نہ خودل کی نو پدی وجہ زمن ادب چه دینو د دیستون ز سر مخته چه زمن ترجمی نشتا زمن ٹرانسلیشن نشتا زمن ژباړی نشتا دا خو یو اڑخ شو دویم اڑخ دادی چه زنی پ شاعری کی زنی پلوشن پیدا شوی دی زنی مون چه ورتا وایو چه لگ غونت زمنگ دے شاعرے مختت شوی دے گردالوت شوی دے دا سے شاعران خلق انکرج کرل چے اغا پا دے ادب پسے پا دے شاعرے پسے پچموزی دے زبنم دے چانا لم زکا چے دا ٹک خبر نہ دا چے زر سوک دے مینشن کم او پا آگے کے دیر غیر سنجیدگی زمنگ دا عام خلق نہ دا چے دا سے چے اغا شاعر بنو اب کومیڈی وا اب یو مذاق ہو اب پچموز وے ملنڈ بوے خو اغ خلق انکرج کرو بلا خبر دا میڈیا پدے کے لگ ہوندا چ زمنگ کم دا دغم میڈیا دے شو بیس سر تڑلی چ کم زمنگ میڈیا راضی زمنگ فلم راضی زمنگا سی ڈی کلچر راضی اگے ہم زمنگا ادب تا نقصان رسولے دی زکہ چ دا سے سندری اولی کلی شوے چ اغا سندری اورے دل اغا سندری چ دینو پاگے کے دا تشدد چکم عنصر شامل ہو وائلنس پاگ لکہ خودکش دھماکہ یا پاگے کے چکم زمنگ دا فوکلور پر زد کم عناصر شامل ہو پتا سشو بلشو 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 دا سیزونا چہ دا زمنگ چکم اغا صحیح و حقیقی تصویر نو آگے باندھے لگوں تک تچھے دے لکا تشدد نرے پکار ٹوپک تماچے فلم ٹول ٹوپک اور تماچے نہ ڈکتے بخن اغواڑم نو بدغه وجبانی مونږه د مقابلې نیو خود دې هرگز دا مطلب نه لري ځکه چې د 9/11 نه پس د 9/11 نه پس چې په پښتو ژبه کې کوم شاعری وشوا د امن د پاره یا په پښتو ژبه کې کوم تخلیقات په نثر کې وشو نو زه دا وایم چې دا ماته د بین الاقوامي ادب په مقابله کې بالکل لاغي د مقابلې ښکاری
تاسو وایئ چې 11 ستمبر چې دی نو هغه په پښتو ادب باندې اثرات غورځولي
ډېر زیاتې غورځولي دي ستا په افسانه کې ستا په نور ادبی ستا په ناولو کې ستا په هغه کې بالکل د هغې اثرات 9/11 نه پس زه د خپلې بقا او فنا سره مخ یم د خپلې بقا جنگ کوم د خپلې بقا په دې بنیاد باندې چې د 9/11 نه پس د دنیا ټول فورسز رالیلو دلته دیر شو په هغه کې پتا د دهشتګردۍ یو ټاپه ولګی دا چې پښتون ترهګر دی پښتون چې دی نو یو 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 مایند سیټ داسې زمونږ کاونټر مایند سیټ داسې جوړ شو چیرې دا داسې دی د هغه په پترس کې زمونږ ادیبانو شاعرانو ډېر لوی کردار ادا کړی دی دنیا ته د خپل شعر په ژبه دا خوله دی چې زه امن غواړم زه دهشتګرد نه یم زه ترهګر نه یم په خپل افسانه کې خپل مظلومیت دنیا ته خودلې دی خپل محکومیت دنیا ته خودلې دی خپل ټوټې ټوټې وجود دنیا ته خودلې دی چیرې په ما باندې دا الزام د سامراج او استعماری قوتونو لاړه خلګي خو زه داسې نه یم ځکه چې په دنیا کې تاریخ دا وایي چې دوه امپیریل پاتې شوی دی یو افغان امپیریل پاتې شوی دی یو برټش امپیریل پاتې شوی دی برټش امپیریل به کلونه جوړولې خلک به محکومه کول خو افغان امپیریل چرم داسې نه دی کړی کنه تاسو وګوره احمد شاه بابا دلی واغشته واپس یې خلکو لورکو نو دا د دې ځای که هغه په پاکستان کې مشته پښتانه دي نو د دې وطن د دې خورې د پاره د امن کار کړی دی او کو د پولی نه اخوا پښتانه دي هغه هم د امن د پاره کار کړی دی خو ځینې عناصر داسې دي چې هغه د سروپو د پاره او هغه د ذاتی مفاداتو د پاره که داسې سناولې کردار ادا کړی وي با خو بلې حاضر مجموعی زمونږ شاعر او ادیب خپل خپوره رول پلی کړی دی چې کم سنجیده شاعر او ادیب دی
تاسو خبر وکړل چې د پښتو شاعر او ادیب چې نو خپوره کردار ادا کړی دی خو بل طرف دا خبر وکړل چې د پښتو ژبه چې نو دا مخ په کته روانه ده یا دې کې هغه ادب مخ ترانه غي دا خو بیا تاسو شاعرانو کمزوري شول چې تاسو خپل ادب په خلکو باندې ونه منو او خلکو ته مړان دینه کو
زه تاسو ته خبر کوم چې راشه ډیرا خبره چې په کې زړبلا سو باسم شاید تاسو اوسم ګوره ما سره زما د ریاست لاړه خدا سي سپلان نشته چې زما کتاب مال چاپ کې او خور کی ٹھیک شو زه خپل کتاب چاپم کم چونکه دلته خود د سټوډنټ د طالب علم پښتو ژبه مجبوري نه ده بیا زه خپل کتاب په خپل خلکو ته ډالې هم کم زه د خپل بچون وړې وشو کوم زه کتاب چاپ کم او خلکو ته ډالیم کم. اوس په دنیا باندې منل او نه منل خو ځان نه جدا یو سورس او ریسورس غواړي. زه خو هغه سورس او ریسورس نه لرم. زما د کتاب ترجمه پکار ده، مال یو جدا نور پبلیکیشنز پکار دي. زه خو دومره وکم چې خپل پښتنو ته خو سنه سه پیش کم. دا د ژبې پرمختګ، د ژبې پروموشن چې څومره پورې د شاعر ادیب توان دی تر هغه حده پورې غي کوي، خو د ژبې پروموشن تاسو د یونیسکو کنونشن 2003 وګورئ چې په هغې زموږ ملک پاکستان سیګنیټری دی. دا زموږ پاکستان سیګنیټری دی، دوی منلی ده چې زه به په پاکستان کې چې کومې ژبې دي زه به د هغې پروموشن کوم. نو دا د سټیټ ریسپانسیبلټی ده، دا د ریاست ذمواری ده چې هغه په پاکستان کې څومره میشته ژبې دي یوازې پښتو نه یادوم. دغه حق زه د پنجابۍ دپاره هم غواړم، دا حق زه د سندۍ ژبې دپاره هم وایم، دغه خبره زه د بلوچۍ دپاره هم کوم، زه د براهوي، هنکو، سرایکۍ او داسې نورو ژبو دپاره هم کوم چې دا ریاستي ذمواري ده چې هغه د ژبې د ژبو پروموشن وکړي. خو اوس دلته یو ستونزه ده، زه اوس خبره لرم، خبره کرانه اوږدېږي، او هغه دا ده چې د پاکستان د دستور، د پاکستان د کانسټیټیوشن، چونکه د وکیل په حیث زده خبرو کوم، آرټیکل 251 251 ماده چې کومه ده 251، په هغه کې چې کوم ذیلی آرټیکل له 3 یعنی دریم هغه کې دا دی چې کو یو صوبې داغه انتظامی چې کوم ذمہوار دی پروینشل لیجسلیشن وکي، نو هغه جبا داغه صوبې دفتری سرکاری یا عدالتی جبا جوړې دي شي. اوس دلتا بدقسمتی زمونږ دادا چې مونږ ته خو کانسټیټیوشن دا حق راکړي، خو تر اوسه پورې زمونږه پروینشل اسمبلی کاغد خیبر پختونخوا پروینشل اسمبلی دا یا پروینشل گورنمنٹ دی، کاغد بلوچستان جنوبی پختونخوا دی، د سن نه علاوه چا هم دا کار نه کړی چې اگر د ژبې لپاره قانون سازیو کې او دا ژبه دی د سرکار ژبه کې. نو کدا د سرکار ژبه شو ربر خلکو مجبوری شي د کوي په دې کې به ټرانسلیشن هم کوي، په دې کې به هر څه کار کوي. نو د شاعر چې کوم تاسو خبر وکړه غیر لازم شاعر خو خپل ذمہوري کې تخلیقات کوي، اوس دغه تخلیقات خو دنیا ته رسول د شاعر کار نه دی، اده سٹیٹ کار دی.
تاسو سٹیٹ خبر وکړه لپاره خپل په کلچر سانګ کم چې سرکاري کلچر سانګ راغی کې پاتې شوی، نو اغي چې دی اغي ما دی مخک ورزو کې کتلی دی او ځین شاعرانو اغي کتابونه چاپ کړی دي، نو دا ادارې خو چاپ کې کتابونه
دا ادارې چې د نو زتا ستویم چې ترسو پورې د خپل په کلچر ډیپارټمنټ کې پاتې يم، دوه واره کتابونه چاپ کړی دي، خو هغه داسې سسټینیبل پروجیکټس نه دي یا کل وقتی پروژې هغه نه دي. هغه خو یو حکومت راغې، هغه وی چې زیر شاعران نازوم، نو هغې له خاص شاعران له 50 شاعران له 60 شاعران له کتابونه چاپ کړه، هغه هم زه دا نشم ویلی چې په هغې کې به څومره میرټ شوي څومره بنی شوي، دا خبره زه نه کوم، دې تفصیل ته نه ځم. بیا دویمه پیرې چاپ کړه، اوس آیا تاسو د کلچر ډیپارټمنټ نه دا پوښتنه کولی شئ چې بھائی تا سره چې کومه پروژه وه هغه وشته کو نشته؟ دریمه پروژه چې کله اوشوا او هغه نون شو، په هغه وخت کې ما خپلې ذمہواری سپارلې، د 200 شاعرانو نه مسودې اوغتې او اخر کې ورپسې بیا ټلیفون کول چې راشي هغه خپلې مسودې هم اوس موږ سره فنډ نشته. یعنی دغه چې کوم د اتلسم ترمیم نه پس ډایرکټر ټاپ کلچر جوړ شوی دی، نو هغه کو حکومت پکې دلچسپی ولي او فنډ ولور کې خوږي بکارو کی، او کو فنډ ولور نه کې نو بیا اغیم دغه شان ناستی. نو اوایې چې د خیبر پختونخوا کې تاسو د شاعرانو اندازو لګوي د دیبانو د تخلیقاتو، یعنی هر کال د پختو اکیډمۍ نه، د پختو یونیورسيټي نه، داسې د نور پوهنتونونو نه ډېر زبردست علمي او تحقیقي مقالې اوزي. پکار دار چې ډایرکټریټ اف کلچر چې هغه سره دا دا دغه په کیوارس کې شامل دي د جوبو پرمختګ چې دا تحقیقي مقالې چاپ کړي او دا خلکو ته رسي او ترانسلیشن یې کړي، دا بالکل د دې په دغه کې دي. نو د سرکاري ادارو هم چې کمی ذمہواري دي هغه اغه طریقې سره سرته نه رسي چې کومه طریقې سره پکار دي.
تا تاسو پخپل په دغه څنګه کې افسر وې د افسر په هیڅ کار کولو څومره کردار تاسو پخپل لوبه ولې دې څومره کار تاسو پخپل د پښتو ادب یا د پښتو کلچر د ودی لپاره کړی دې
زه یوازې الته د پښتو ژبې د پروموشن لپاره نوم بلکې چې څومره د خیبر پښتونخوا د یو تحقیق مطابق چې کوم شپږی ژبې دي په هغه کې ډاینګ لینګویجز دي د پینزون علاوه ټولې هغه د خپل بقا سره مخ ته بلکې غیب دي تقریبا مړی دی خورته مړی کیدونکی وای خو مړی کیدونکی نه دی مړی دی هغه دا غینه علاوه د اوامنیشنل پارټی چې کوم پرووینشنل ګورنمنټ دلته تیر شو هغه یو لینګویج اتارټی جوړ کړو چې پنځه ژبې د دې صوبې تعلیمي ژبې ګرځولې وي چې په هغه کې پښتو وا هنکو وا سریکی وا کوهستانی وا او کوهوار ژبه وا چې دا ژبې با دا به په دې کې به تعلیمي نصاب جوړیږي زرسو پورې چې زما تعلق او زما تعلق د ژبو د پروموشن سره د پرمختګ سره او غیر لپاره مونږ یو پلانینګ جوړ کو دا غیر لپاره مونږ سیمینار جوړ کړل دا غیر لپاره مونږ ما یو میگزین شروع کو دا د اوریدونکو ته ویم چې زه دا په داو ویم چې اغه ریکارډ دی د عالمی ریکارډ دی او څنګه عالمی ریکارډ دی دا زه ډیر په داو باندې ویم دا اغه میگزین نوم دی یون یون په پښتو ژبه کې تک توي او په کوهستانی چې کوم مړکیدون کې یا مړی جبی دی په هغه کې او شوجو کې یا په پلولا کې د سپوږمۍ ته وي د سپوږمۍ رڼا ته یون وي ما په دې وجه چې د نورو ژبو نمایندګي مو شنه یون میگزین یون نوم مونږ کې خود تاسو یقینو کې هغه آنلاین میگزین او هغه یو میگزین مونږ په لسو ژبو کې چاپ کړی دی په لسو ژبو کې د انګریزي اردو نه علاوه چې کومه اته ژبې نو هغه په هغه کې ګوجری ژبه مو د سواد چې کوم مشهور ګوجری ژبه په هغه کې چې کوم توروالی ژبه مو چې له بحرین خلک زیات تر وي په هغه کې چې دینو انډس کوهستانی مو او هنکو سره کې پښتو او دغه رنګا غالبا بلتی ژبه پکې و دا مونږ چې دینو په دغه ژبو کې چاپل چې داخله انکرج شي او د دې د ژبې روزي بیا ما آی خلکو سره رابطه وکړي چې تاسو مونږ ته خپل سکرپټ چیرې نو هغه مونږ ته ایډینټیفای کړي چې مونږ تاسو لا بیا زمونږ پلانینګ دا و چې مونږ یو یونیفارم سکرپټ دی ژبو له جوړ لکه چې دا خو پاکستان سیګنیټری د یونیسکو او د چکم کنونشن دی 2003 ناغه مطابق چې تاسو ډاینګ لینګویجز ضرورت کې نو دا مونږ دا کړو بیا دغه میگزین مول رائټرز کلب مول جوړ کو یوم ولا باقی دا یو حال جوړ کو چې دلته بعد رائټرز برازی د پېښور رائټرز کلب په نوم باندې دا مونږ یو انیشیټیو کې خو دا به بیا نور زلو تم چرینو به منتقل کېده رائټرز کلب هم جوړ کو رائټرز کلب او آنلاین رائټرز کلب هم جوړ کو آنلاین رائټرز کلب هم په دې جوړ کو چې مونږه رائټینګ انډستری چې کومه ده د لیکلو صنعت له مونږه وده ورکو نو په هغه رائټرز کلب کې مونږ باقاعده رجسٹریشن شروع کړی چې مونږ سره رجسٹریشن کې تاسو ممبران شئ او چې د کمې ادارې ډرامنګر پکاري نوکټر ډایرکټر اف کلچر ویل پرووایډ ډایرکټر اف کلچر با سیراج زهیر پرووایډ کوي او هغه اداره به سیراج زهیر ته پیمنٹ کوي مونږ رائټینګ انډستری لپاره التکار شروع کو آنلاین آرٹ گیلری چې دغه مونږ جوړ کړه الته مونږ د رائټرز د کلچر ډیپارټمنټ سره د یو پوخ رجسٹریشن لپاره ډیټابیس آنلاین ډیټابیس جوړ کو دا غینه علاوه مونږه سیرات سے نور چې دینو ادبی سرکل وکړي مون کلچر پالیسی جوړ کړل دا کلچر پالیسی نه لوی کار بل نو دا د خیبر پښتونخوا د تاریخ ورو منې کلچر پالیسی وا چې هغه مونږه جوړ کړل ته زمونږ کوم پروجیکټ د ایس ڈی سی په نوم باندې هغه دا پلانینګ وکړو خو د بدقسمتې نه هغه پروجیکټس ناکام کړی شو هغه پرزلت ویم چې هغه ناکام کړی شو ځکه چې کې دی شي د ډایرکټر اف کلچر چې کوم پرمننت خلکو نو هغه دا د خپل ځان لپاره یو خطر ګڼله داسې زویلی شم ځکه چې زه په نور تجزیه نشم کولی خو هغه پروجیکټ ختم کړی شو هغه پروجیکټ ختمول نو پکار ځکه چې داسې قسم ادارې ډایرکټر اف کلچر چې شو یا د جبو سره د کلچر سره ریلیټډ ادارې به متعلقه سبجیکٹ کے چکم ماہران دی غبے چلی عام بیوروکریٹ دا نشی چلو لی دا ادارے زکہ چگی پا آغ کارمانی پوہ نہ لری نو دغ پروجی منگا کڑے وے او اغم پا دی پوی دو چی چونکہ دا سٹیٹ ریسپانسیبیلیٹی دو دا سٹیٹ آرگن دے ڈائریکٹریٹ آف کلچر نو آغم منگا دا غیر پارا یوٹیلائز کولی خود بد قسمتے نا ما چدا کم ذکر شوی سوزنی یاد کلو اغا چی سنگ منگ روو تو راغلو نو بس دمنګ درتلو سره غم اغه چپټر ایم کلوز شوی او اغه مخکلا نړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.